فصلیقی وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسون کې اصلاحات به د دې د کار مهم لومړیتوب وي. د هماره چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل ازبکستاني سیال ویکتور محمدوف سره په تاشکند کې کتلي دي. محمدوف د افغانستان د سولې په پروسه کې د ازبکستان د فعال رول ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. د امنیتي مسایلو په اړه هم دوی سره غږېدلي. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو او سیمه ییزو مسلو کې اوري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د جیش محمد ډلې لسګونه غړي نیولې دي. دا هماغه ډله ده چې د هندي سرتیرو په وژنه تورنه شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی. نیکولاس کې پرون په افغانستان کې د ناتو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر او کیندنو د مخنیوي په مقصد هڅه پیل کړي. افغانستان پرون له ایرلند سره د کرکټ یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه بایلوده او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونه وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. خبرونه. نیکولاس کې پرون په افغانستان کې د ناتو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. کې د سشمې پورز د کپ په 14 کابل ته ورسید. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ناتو د نوي ملکی استازي لخوا لیکي چې نو موړې وای غواړي سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چارو کې ونډه ولري. خغلې کې وای افغانان هیله لري چې 2019 کال به د دوی په هیواد کې د سولې کال وي او زیاتوي چې ناتو به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ملاتړ په چارو کې تر خپلې وسې هڅې وکړي. نیکولاس کې برېټانوي ډیپلوماټ دی چې د یو لپاره په کابل کې دغه هیواد د سفیر په دنده هم کار کړی او د ناتو د خبر پاڼې لمخي د افغانستان او جنوبي اسیا په چارو کې ښه تجربه لري. کې د جرمني ډیپلوماټ کارنیلیوس زیمرمن پر ځای ګمارل شوی. زیمرمن د 2019 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه کار وکړ. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر او کیندنو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړي. د ننګرهار د والی ویاند وای چې په دې اړه د بحث لپاره د قانون او پټرولیم وزارت پلاوی جلال آباد ښار ته رسیدلی. اتاوله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د دې سفر موخه په ننګرهار کې د خپل سری کیندنو مخنیوی دی. همداراز هغه قانونه چې هغه په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او یا هم د هوا ککړتیا سبب ګرځي په دې برخه کې به هم دوی قانوني اقدامات ترسره کوي.
په ننګرهار چارواکي تاییدوي چې دا مهال په شیرزاد، اچین، کاما، بهسود او څو نورو ولسوالیو کې خپل سری کیندنې کیږي. د قانون او پټرولیم وزارت په تیره مرغومي جدي میاشت کې اعلان وکړ چې د ننګرهار او پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په 500 او سیمو کې قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوي کړي. افغانستان پرون د ایرلند په وړاندې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو دریمه یوه بایلوده لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اورونو کې د اټول لوبغاړو په سوځېدو 255 منډې جوړې کړې. نجیب زدران په 89 توپونه 104 منډې وکړې. دای په نړیوالو لوبو کې لومړی سلیزه وه. کپتان اصغر افغان هم په 109 توپونو 15 منډې جوړې کړې. ایرلند ټاکلي هدف ته په 90 اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساو. افغانستان په دې لړ کې له ایرلند سره دوه نورې یو ورځنۍ یا 500 اوره لوبې هم لري چې لومړی باید را روانې جمعې او وروستۍ باید یک شنبې پورز وي. مخکې له دې د دې لړۍ یو ورځنۍ او درې شلاوریز لوبې افغان ټیم ګټلی. همداراز د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه ټست لوبه هم پلان شوې چې د بلې اونۍ د جمعې په ورځ به وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. دا همغه افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې منلی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون سهشنبې د مارچ په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر د ورور مفتي عبدالرؤف په ګډون د دې ډلې 43 غړي توقیف کړي. د خبر پاڼې له مخې د رؤف په نوم په هغو تورنو کې شامل دی چې هندي لیست درې ورځې مخکې د کشمیر د خونړۍ حملې په تړاو پاکستان ته سپارلی و. دې حملې چې د هند د ملیشه ځواکونو 41 سرتیري پکې وژل شول کابل د نوی ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېج اوج ته ورساوه. خو په دې کړکېج کې وروسته له هغه کموالی راغی چې پاکستاني چارواکو په پاکستان کې اسیر شوی هندی پیلوټ د ښه نیت د یو اقدام په ترڅ کې هند ته وسپاره. جرمنی څارنوالانو یو روسی وګړی په دې هیواد کې د یو برید په ترسره کولو تورن کړی. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون سه شنبه د مارچ په 15 وویل د برلین یوې محکمې تیره میلادي میاشت د محمد علي په نوم دا مشکوک تورن په تاوتریخوالي او یوې چاودنې ته په تیارۍ نیولو تورن کړ. پر هغه تور دی چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې چاودیدونکي مواد په برلین کې په خپل اپارتمان کې ساتلي وو. یوې جرمني ورځپاڼې راپور ورکړی چې تورن د روسیې د داغستان جمهوریت اصلي اوسیدونکی دی او د 2013 کال په اګست کې نیول شوی. او په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل شوې او لږه اندازه چاودیدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو څېړنې پیل کړې. پولیس وایي د A4 کاغذ په اندازه دا کڅوړې په هیترو او لندن سیټي هوایي ډګرونو او په واټرلو ریل سټیشن کې موندل شوي. د لندن ښار د پولیسو په یوه وینا په دې اړه څېړنې تر اوسه په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دې کڅوړو د موندلو پر مهال چا ته زیان نه دی اوښتی، خو پولیس وایي داسې ښکاري چې دا کڅوړې د خلاصېدو په صورت کې د کوچني اور د لګولو باعث کېدای شي. د برتانیا د ترانسپورت وزیر کریس ګریلینګ له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د مشکوکو کڅوړو د لیدو په صورت کې پولیسو ته خبر ورکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسیون کې اصلاحات د دې د کار لومړیتوب دی.
هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثره غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له خپل ازبکستاني سیال وکتور محمدوف سره په تاشکند کې لیدلی دي. ښاغلي محب ته وکتور محمدوف د ازبکستان له همکاریو ډاډ ورکړی. د ملي امنیت شورا د مرستیال ویاند کبیر واسق غږ
در خصوص موقف کشورش ازبکستان در پروسه صلح افغانستان گفت که تامین صلح در افغانستان تنها به رهبری و مالکیت افغانان ممکن است.
او پاکستان د جیش محمد ډلې لسګونه وسلوال نیولی دي.
یہ ایک اکراسی بورڈ آپریشن ہے جو کہ جس میں تمام کلندم تدبیریں شامل
ہیں. دا پراخ عملیات وچے دے ٹولو ممنوع ڈلو پر زد ترسر اشول جنی نمونہ ہن پا یو دوسیا کی مکتس پر لیو.
آزادی اوریدن کو پروگرام با ہم تاشتا دے دغی خبروانی پا دوی منیمائی کی خبر اکرو. بیا هم سهار بخیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره هوا عالم نورستانی وایي په کمیسیون کې اصلاحات به د دې د کار مهم لومړیتوب وي. هوا عالم نورستانی پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو ترڅنګ د راروانو انتخاباتو لپاره د مالي سرچینو برابرول او د ولسي جرګې د انتخاباتو د برخلیک روښانه کول به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مهم کاري پلانونه وي. د دې کمیسیون پخوانی مسؤلانو ویلي وو د چنګاښ میاشتې د انتخاباتو د لګښتونو لپاره کافي مالي سرچینې نشته. تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې.
هوا عالم نورستانی لومړنۍ میرمن چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه غوره شوې، د ټولو ولایتونو په کچه په دې کمیسیون کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. میرمن نورستانی ازادۍ راډیو ته وویل د اصلاحاتو لپاره هڅې به په همغږۍ سره پر مخ ولاړې شي. هغې په نږدې راتلونکي کې د کمیسیون د مهمو لومړیتوبونو یادونه وکړه.
زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثره غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده. د اصلاحاتو په خوا کې د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ورباندې کار کوي، د دې پایلو اعلان دی. د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر چې د سه شنبه په ورځ د کپ په 14مه خپل کار پیل کړ همدارز وویل چې پر روانه چنګاښ میاشت کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کافي وخت شته. تکل شوی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات نږدې څلور نیمې میاشتې وروسته ترسره شي، یو دلیل چې په وري میاشت کې پلان شوي انتخابات تر چنګاښ پورې وځنډېدل د لازمې بودیجې نشتوالی بلل شوی. میرمن نورستانی وایي د کمیسیون نوې مشرتابه به هڅه وکړي چې دا بودیجه له نړیوالو مرستندویانو ترلاسه کړي.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به خپل پلان جوړوو، د بودیجې لپاره د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار باندې پیل کړو. تر اوسه پورې خو موږ نوي راغلي، لا موږ نه یو پوه چې آیا دغې برنامې ته بودیجه شتون لري نه لري. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټول ټاکنو لپاره کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکړل شول، د انتخاباتو تمویلونکو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لګښتونو د تمویل لپاره د هیڅ راز مرستې ژمنه نه ده کړې. خو د سه شنبه په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ډلې ESG د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د رئیسانو او کمیشنرانو د غوره کولو هرکلی وکړ. دې ډلې د دواړو کمیسیونونو پر غړو غږ وکړ چې ورسپارل شوي جدي مکلفیتونه او دندې خلکو ته د خدمت، د مسلکي چلند او یووالي پر روحیه او د بې پرېتوب اصل ته په پام سره ترسره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د اروپایي ټولنې، استرالیا، جاپان، امریکا، ناټو او ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان د انتخاباتو ډیر مهم ملاتړ کوونکي شامل دي. د ډلې همدارز د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج ژر تر ژره اعلان کړي او د روانو انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې مو راپور واورید. دغه کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وویل اصلاحات لومړیتوب دی. لاغلی نورستانی سره احمد تکل تفصیلی مرکه هم کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به موږ خپل پلان جوړوو، د بودیجې لپاره د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار کوو. خو په لومړیتوبونو کې زمونږ د فعلن لپاره چې کار باندې پیل کوو، د اصلاحاتو په خوا کې د کمیسیون د تللی اعتبار چې دی تیری او تصویر بدلول او د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ور باندې کار کوي او بیا به موږ ته راکوي. د دې پایلو اعلان دی، د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل او په زمن کې د غزنی ټول ټاکنې وروسته لاغې نه به د ریاست جمهوری او د ولسمشرۍ په ټاکنو باندې کار کوو چې هغه به بیا زمونږ په دویم قدم پروګرام کې وي.
میرمن نورستانی، تاسو د اصلاحاتو یادونه وکړه، داسې پلان لري چې په ټول افغانستان کې سلګونه د کارکوونکي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون، چې دا به بدلوي او که به په دوی کې اصلاح راولي څه مو پروګرام دی د دوی لپاره؟
بله، زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثره او ډیر پروفیشنل غړی هم وي، اما دا غیو کدا په فساد باندې ککړ یو شخصیتي د غیشتون دلته په داس کې دی کمیسیون کې ضرور نه ده. دا غیو تفکیک وکاو، په دې بچیړنې کوو د ټول ولایتونو، څلور دیش ولایتو او هغه کسان چې غیو په فساد ککړ انسانان دي، دا غیو د شتون د کمیسیون د لپاره ډیره یو ستونزه ده. بالکل، او د دې په خوا کې بعضې نورې ستونزې چې په ولایاتو کې دي که په مرکز کې دي، په دې به هم څېړنه کېږي او د هر ستونزې د لمنځه وړلو لپاره به لاره د حل ورته لټوو. او تاسو پوهیږئ چې دا د یو شخص باندې نه کېږي، ټیم ورته ډېر ضرور ده او الحمدلله دغه فعلي ټیم چې موږ یې لرو د کمیشنرانو ټول متحده اشخاص دي او په یو اتحاد او په یو تعهد به د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره په ګډه کار کوو.
د جمهوری ریاست تر انتخاباتو پورې یوازې تقریبا څلور میاشتې پاتې دي، آماده کیږي په دې څلور میاشتو کې د انتخاباتو لپاره؟
نور خو زمونږ کومه ستونزه په کمیسیون کې داسې به د اصلاحاتو نه وروسته به داسې ونه لیدل شي چې هغه به د دې برنامو کې خنډ وي. اما یوازینی شی چې تاسو پوهیږئ د یوې ټول ټاکنو لپاره د هغه بودیجه ده، او نړیوال حمایتونه دی بودیجه را چې د دې لپاره باید مونږ کار وکړو. د مخه خو کمیسن ویلي چې مونږ د ټول ټاکنو لپاره هغه کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو، نو کله که مونږ چې نوی کار پیل کړی ده دغه خبره به مونږ راسپورو چې د دې بودیجې مسله څه رقم ته ده. اما طبعا نو د کمیسیون د وظایفو نه یوه وظیفه هم دا ده چې د ولسوالیو ټاکنې، د شوراګانو ټاکنې، د ملي شورا نمې منظور ده، او په زمین کې ولسمشریزې ټاکنې خو د دې کمیسیون له دندو نه یوه دنده.
او وروسته پوښتنه چې د انتخاباتي کمیسیونونو له مخکینیو اجراتو مو کوم درسونه زده کړي دي او له هغو درسونو نه به څه ډول استفاده کوي؟
والا د دې دا درسونه خو بیخي واقعا یو عبرتناک و، اما مهمه خبره دا ده چې زه فکر نه کوم چې په دې ټول فساد کې به یوازې کمیشنرانو لاس درلوده. ډېر احتمال د دې شته دي چې دا درغلیګانې ډېرې په ولایاتو کې شوي، د ولایتي کمیشنرانو او د مشرانو چې په راس کې دي درغلۍ کړي وي، هماغه عمومي څپېړه د کمیسیون غړو خوړلې ده. دې ته په پاملرنې سره به موږ به خپل قدمونه ډېر په احتیاط سره اخلو او ډېر به دې ته پام ساتو چې موږ خپل کنټرول او دغه سیستم را جوړ کو چې دغه د سیستم تر کنټرول لاندې موږ دغه ولایات ولرو، ځکه چې د هغې زینم درغلي شروع کیږي. نو دا خو ډېر غټ یو عبرت و چې موږ د دې کمیسیون نه اخیسته چې فعلي سرنوشت دې کمیشنرانو ده، دا زموږ لپاره ډېر یو غټ عبرت ده. هغه نواقصو او نیمګړتیاو ته په لیدو سره به انشاءالله ټولې چارې داسې تنظیموو که خدای کول چې په آینده کې هېڅ ستونزه پکې موجوده نه وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی خبرې مو واورېدې. دا د پرون له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په کمیسیون کې کار پیل کړ. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شوې، ویل چې اصلاحاتو ته به لومړیتوب ورکوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږیسته. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ازبکستان ته تللی و. هغه له خپل ازبکستاني سیال ویکتور محمدوف سره په تاشکند کې ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د مرستیال ویاند کبیر واسق ازادي راډیو ته وویل چې ویکتور محمدوف ښاغلي محب ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه همکاری وکړي. هغه همداراز له افغانستان د ملي امنیت سلاحکار سره د تروریزم سره د مبارزې او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیلابیلو مسایلو همکاریو وغږېد. په دې اړه تفصیل له خان محمد سین دورو.
د سولې پروسه له تروریزم او مخدره موادو سره مبارزه، اقتصادي او امنیتي همکاري او ځینې نور مسایل د افغانستان او ازبکستان د ملي امنیت د شوراګانو د سلاحکارانو د خبرو اصلي موضوع وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای حمدالله محب تاشکند ته په خپل درې ورځنی سفر کې د ازبکستان د ملي امنیت د شورا له سلاحکار ویکتور محمدوف سره لیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند مرستیال عبدالکبیر واسق ازادي راډیو ته وویل ازبکي چارواکو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی.
په مختلفو برخو او په تیره د تروریزم او افراطیت ضد مبارزه کې د اسنادو د تدوینولو په اړه هر اړخیز بحثونه وشول. ترکمنستان د سولې په تړاو د خپل دریز په هکله وویل په افغانستان کې د سولې تامین د افغانانو په مالکیت ممکن ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاحکار د دوشنبه په ورځ له ازبکي مقاماتو سره د لیدو په هدف ازبکستان ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای دواړه لوري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي پر امنیت او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړي. ښاغلی محب په داسې حال کې تاشکند ته ځي چې د طالبانو د اعلامیې په اساس د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي د دغې ډلې له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې لیدلې دي. دا لیده کاته په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پنځم پړاو په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي ازبکستان د دې له امله چې له افغان حکومت او طالبانو سره اړیکې لري کولی شي د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
اوس با ازبکستان یکی از کشورهایی است که با هر دو طرف رابطه.
ازبکستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې له افغان حکومت او طالبانو سره ښې اړیکې لري، نو کولای شي د سولې له پروسې سره همکاري هم وکړي او د یو تضمین کوونکي په توګه په قضیه کې هم دخیل شي.
ازبکستان مخکې لدې ویلي چې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته لیواله او هم دا چې چمتو دی د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې تاشکند کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې چې په تیزۍ سره روانه ده اساسي نقش ولوبوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل د لس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. دا رنګ کولای شي د ازادي رادیو په پروګرامونو د ازادي رادیو له ویب پاڼه azadiradio.com څخه هم واوري. اوس به هم اورزګان ته ورشو. په اورزګان کې نوی ټاکل شوی امنیه قومندان ډګروال خطاب خنجری ویلي ک طالبان سوله ونکړي او به زپل شي. هغه پرون د اورزګان د نوی امنیه قومندان په توګه معرفي شو او د کار لوړې وکړه. شریف الله شرافت د نوی قومندان د معرفي غونډې ته ورغلی او د خبري هم راخستې دي او رپورټ د هغه د معرفي په مراسمو پیل کړه.
پاتیرو درې کلونو کې د لسم امنیه قومندان به چې د مرکزی ادارې لخوا اورزګان ولایت ترستول کیږي او د امنیه قومندانۍ په انګړ کې دغه پولیس ورته شراغلاست وایي.
محترم ډګروال، د اورزګان ولایت د امنیه قومندانۍ افسران، ساتلمنان او سربازان په نظام ترتیب او ساتو د راتلو ویاړ لري. تقدیم کوونکی
د پولیسو دغه نوی ټاکل سوی مشر هم د نورو امنیه قومندانانو په څیر ژمنه وکړه چې د فساد مخه به نیسي او په دغه ولایت کې به د خلکو لپاره امنیت راولي او قانون به پر ټولو یو شان پلي کوي. ډګروال خطاب خنجری دغه راز پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي کنن وبه ځفي.
هر کسی که در برابر دولت افغانستان استاد شوه،
هر څوک چې د افغان دولت مخې ته ودرېږي او یا هم د افغان دولت خلاف وي، زه به یې مخې ته ودرېږم او له منځه به یې یوسم. زه د اورزګان خلکو ته ډاډ ورکوم چې تاسو ته به امنیت راولم. پر وسلوالو طالبانو مې غږ دادی چې سوله وکړي کنن وبه یې ځپم، او د دې تر څنګ هیڅ یو بهرني او تورستي ډلې ته به اجازه ورنه کړم چې زموږ پر خاورې واکمني وکړي او زموږ خلک وځوروي
و اونها را سرکوب میسازیم و از بین میبریمشان.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د پولیسو مشري د جنرال محمد اعظم هاشمي تر غاړې وه چې یوازې دوې میاشتې وکړه. والي اسدالله سید ویل چې تغییر او تبدیل د دولت یو اصل دی او له نوي امنیه قومندان څخه یې غوښتنه وکړه چې پولیسو ته خپل حقوق پر وخت ورکړي. نوموړي دغه راز خبر ورکړ چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله پولیس ملي سوي او مسلکي سوي دي.
مخکې چې موږ د پولیسو کې څه تشویش درلودې چې دا مسلکي او ملي نه دي، اوس الحمدلله ډېر و مسلکیته او ملیته تللي دي. ستاسو څخه مو هیله دا ده کوم چې قانون دې ته حق ورکړی دی په هغو حقوق ورسیږي.
نوی امنیه قومندان پر داسې مهال په اورزګان ولایت کې د پولیسو مشري پر غاړه اخلي چې لا هم د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند په 4 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان له تیرو 3 کلونو راهیسې شتون لري او تر څنګ یې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم وسلوالو طالبانو تړلې، او دغه راز د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو مو اوریدل چې د اورزګان نوی امنیه قومندان ویل ک طالبان سوله ونکړي دی به وځپي. اوس هم د افغانستان د وضعیت په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر اورو.
کانورسیشن خبرونې تر دې سردیک لاندې مقاله خبره کړې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پیښ شي. د مقالې لیکوال درې موضوعات څېړلي دي چې سولې ته رسیدل، طالبانو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت او افغانستان ته څه معنا لري. وړاندې راغلی دي چې د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ توافق د طالبانو لپاره د پام وړ لاسته راوړنه ده، ځکه چې د طالبانو له نظره دا موافقه دا معنا لري چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد یې اړ کړ چې جګړه ورسره په ټپه ولاړ حالت کې وساتي. بیا لولو چې دا توافق شاید د متحد ایالاتونو اعتبار ته څونه زیان واړوي. بل ټکی چې لیکوال روښانه کړی دی، دا توافق د یوه ژمن یاغي ځواک په وړاندې د متحد ایالاتونو ضعف ښکاروي وړاندې راغلی دی چې وسلوال به له دې سره په نورو سیمو کې د داعش په شمول له دې تجربې په خپله ګټه استفاده وکړي. په مقاله کې بیا راغلی دی چې د بهرنیو مرستو له درېدو وروسته شایي په افغانستان کې حکومتونه له سقوط سره مخامخ شي او په افغانستان کې ممکن د نویمو میلادي کلونو په څیر بیا کورنۍ جګړې پیل شي. وی بلې خپرونې ایرو ایشیا په افغانستان کې د تروریستي بریدونو پر مهال نظامي او ملکي تلفاتو ته د خبرې لیکنې په پیل کې اشاره کړې ده او بیا لیکي چې په پرله پسې ډول د 2014 کال د ډسمبر له میاشتې راوروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. خبرونه لیکي وروسته تر دې چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستان ووتل او د جګړې قومانده افغان ځواکونو ته وسپارل شو تلفات زیات شوي دي. د دې پر ځای چې د امریکا متحده ایالاتونه خپلې تیروتنې ته پام وکړي او هغه سمه کړي اوس پر دې غور کوي چې نور پوځیان له افغانستانه وباسي. دا مقاله اجیت کومار سنگ لیکلې ده او وړاندې له طالبانو سره د سولې خبرو ته اشاره کوي او څرګندوي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ اصلي عامل دی خو اوس له طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په خبرو کې مرکزي رول لري. د لیکوال په باور له دې نقش سره افغانستان مخالف دی او د فبروري په 15مه په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزی امنیت شورا ته په ویلي کې پر دې اعتراض وکړ چې پاکستان د طالبانو استازي اسلام آباد ته وربللې دي. هغه وخت له طالبانو سره په اسلام آباد کې خبرې لغوه شوې. د دې مقالې په وروستیو کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې امکانات په سرعت د لمنځه تللو په حال کې دي ځکه چې پاکستان او د هغه ترهګر استازي هڅول شوي دي چې امریکا او متحدان یې له ماتې سره مخامخ دي او شاید دوی په دې ډول وتوانی شي چې په افغانستان کې ګډوډي پسې زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسګونه غړیو د نیولو خبر ورکوي. پاکستانی چارواکو تایید کړي چې په نیول شوي کسانو کې د دې ډلې د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. جیش محمد ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ملیشه ځواکونو د تیرې میاشتې په خونړۍ حمله تورنه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي هند په دې وروستیو کې د جیش محمد د څو مشکوکو غړیو په اړه معلومات له پاکستان سره شریک کړي دي. تفصیل له احمد تکل په راپور کې.
په څلور څلوېښتو نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. پاکستانی چارواکو نوموړی د دې ډلې مهم غړی بللی. جیش محمد همغه ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14مې د حملې مسؤلیت منلی. په دې حمله کې د هند د ملیشه ځواکونو یو څلوېښت سرتیري ووژل شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د دې کسانو د نیولو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ په یو خبری غونډه کې وویل چې که هند دوی ته نور شواهد وسپاري نو پاکستان به نور اقدامات هم وکړي. دا پراخ عملیات و چې د ټولو ممنوع ډلو پر ضد ترسره شول. ځینې نومونه هند په یوه دوسیه کې موږ ته سپارلي وو. موږ له هند څخه د نورو شواهدو غوښتنه هم کړې او د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې کار کوي. په هغه صورت کې چې هند نور شواهد راوسپاري موږ به پراخ اقدامات وکړو. اوس مو څلور څلوېښت کسان نیولي دي چې له بېلابېلو ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د ټولو ممنوع ډلو او شبکو پر ضد جدي اقدامات به پراخ کړي. په هندي کشمیر کې د خونړۍ حملې په نتیجه کې د نوی ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شو. دواړو هیوادونو یو بل ته ګواښونه وکړل او د دوی ترمنځ د بلې احتمالي جګړې د پایل په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو وروسته له دې چې پاکستان هندی پیلوټ ابینندن ورتمن خوشې کړ په کړکیچ کې کموالی راغی. د ابینندن الوتکه په پاکستان کې راوغورځېده خو وروسته له دې چې پاکستاني پوځیانو هغه ونیوه د صدراعظم عمران خان په امر خوشې شو. پاکستان تر سخت نړیوال فشار لاندې دی چې د ټولو تروریستي ډلو په تیره د جیش محمد پر ضد چې په هند کې څو نورې حملې کړې دي جدي اقدامات وکړي. امریکا، برتانیا او فرانسې تیره میاشت وړاندیز وکړ چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې شامل شي. تمه ده چې امنیت شورا د روانې مارچ میاشتې په نیمایي کې د دې وړاندیز په اړه رایه ورکړي. خو مخکې له دې چین چې د امنیت شورا دایمي غړی دی د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې د جیش محمد د شاملولو د هڅو مخنیوي کړی. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو یو هندي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي په دې اړه شک څرګند کړی او ویلي دي چې د پاکستان لخوا دا اقدامات کافي نه دي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
Waqt pa Afghanistan ki da sahar atani me baje shwe. لاندو خبرونو ته خراغلی نیکولاس کی پرون په افغانستان کې د ناټو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دند پیل کړ. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې د خغلی کې له قوله ویلي غواړي سولې ته رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چاره کې ونډه ولري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د قانونو د تثبیت او د دې قانونو د خپل سر او کیندلو د مخنیوي په مقصد هڅې پیل کړې دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونو ترمنځ پرون یو ورځنی درېمه لوبه وشوه. افغانستان دا لوبه وبایلله. تمه ده د جمعې په ورځ یو ځل بیا له ایرلند سره لوبه وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد جلی د لسګونه غړیو د نیولو خبر ورکړی. په نیول شویو 43 غړیو کې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر ورور مفتی عبدالروف هم شامل دی. دا ډله د هندي ملیشاو په وژنه تورنه ده. جرمنی څارنوالانو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د یو برید په ترسره کولو تورن کړی او په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل شوې او لږه اندازه چاودیدونکي مواد پکې ایښودل شوي وو څېړنې پیل کړې. د خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیلي توګه باندې لوستلای شئ. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې هم چې د ازادي پښتو فیسبوک دی او څه باندې 1400 کسانو لزان سره خوښ کړی دی. تاسو هم خوښ کړئ د خبرونو التم پراته دی کولای شئ چې ویل ولې. اوس هم ځینې غږونه
ستاسو پیغام ستاسو غږ. زمانو عبد الواحد د منګ اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي، باید منګه ته ډیم جوړ کی چې دین ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي، برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکي چې کوم دی برېښنا ده، چې برېښنا جوړ شي افغانستان په خپل خود لريږي. او لدې نه مخکې دوه دورې چې کرزی تیر کړی وي هغه ډیر وعده کړی وي چې زبر د ډیم جوړ کوم. متاسفانه هغه د ډیم جوړ نه کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو کو په کونړ کې دا جوړ شي نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کړي، آینده به پیدا کړي.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. زموږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې موږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې. او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو سفر کونړ ته رانلې، چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي د کونړ ته راپی هو کی. او هر ولسمشر چې دا موږ سره جمعنې کوي خو هیڅ وخت کله چا کاردان نه کړي په پروژو باندې.
د کلی ودیم تر 15 کاله کې وعده کړي بعد موږ ته اساسي کارونه وکړي په هغه کې برخه باندې راځي او د پاکستان راګټونو راغورځول دي باید دغه پښتنه وشي ولس تش په واده ونه غولې عملی کار باید وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غواګست د لسپګنې منځنۍ صفه او هم سره شرفینځ باندې خبرونه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. کولای شئ تاسو موږ غږ په آنلاین یا ژوندۍ توګه واورئ. اوس هم ورځو اروزګان ته. د اروزګان ولایت ګڼ اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت ولایتي روغتون د دوی سمه درملنه نه کوي او ناروغ ته رسیدګي نه کیږي. دوی ډاکټران ګرموي چې له دوی سره او له ناروغانو سره ناوړه چلند کوي. د اروزګان د ولایتي روغتون مسؤلین بیا د درملو د نشتون خبرې مني، خو د پایوازانو او له ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې په کلکه ردوي. دوی وایي چې پایوازانو ته هم سرپناه ورکول شوې ده. په دې اړه شریف الله شرافت یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی. د شپې مهال د اروزګان ولایتي روغتون ته ورغلی دی او له هغه ځایه موږ ته دغه راپورتاج راستولی دی. وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیوز پروګرام هم خپور شي.
دا د ترینکوټ ولایتي روغتون دی چې په انګړ کې توره تیاره ده، خو په ځینو وټاکنو کې ټوپان لګیږي او په ځینو کې نه. ازادي راډیو د شپې پر 9 بجې په یاد روغتون کې د ناروغانو او پایوازانو حال اخیستی. یاد روغتون ته په ورتګ سره مو ولیدل چې یو شمېر خلک د موټرو په تمځای کې تر شنه اسمان لاندې په خاورو کې پراته دي، څوک یوازې په نازکو پټوانو کې پراته دي، چا بیا د ځان غم له مخکې خوړلی او د ځان سره یې توس راوړی، او یو شمېر بیا نور دیوالونو ته ناست دي او ماشومان یې په غېږ کې دي او یخ یې رېږدوي. دوی و دغه روغتون ته د کورنۍ غړي او یا هم نور خپلوان د درملنې په موخه راوړي وه. څو درملنه یې وکړي ځکه مجبوري را په مخه کړې وه او ناچاره وه او په شخصي روغتون کې د ناروغانو د درملنې توان نه لرلی. له دوی مې وپوښتل چې څنګه ستاسو لپاره دلته کومه سرپنا نشته چې دا یخ ته پراته یاست؟
صدیق الله دی، د چورې ولسوالۍ سره راغلی یم. دلته مې مریض راوستلې، زنانه مریضې ده چې دا مریض ځای مې پیدا کړی دی، زموږ ځای نشته. موږ دلته دا یخ ته ولاړ یو، نو چې مریض شکېږي بیا موږ زکام سو، موږ مریضان سولو چې نه موږ د پروتې ځای شته، نه موږ ته توس پیدا کېږي، دا نو موږ درسره ناست
بجې به انشاءالله د ماخستان انشاءالله یخ خو پرسته دا خلک ګره دا اوس لس پنځه لس کسه ځوانان ناست دا یخ
نو ورور رښتیا هم لکه تا چې بخربانی وکړل، رښتیا هم یخ ډیر زیات یخ دی، او دا خلک مریضان دي که سپینږر دي که ځوانان دي، هغه دغه شو د محافظین چې ورسره راغلي دي هغه د مریضان د راغله پسې بدتر سي.
چورې د ولسوالۍ د بازار اوسیدونکي د بازار د ساحې سره راغلي دي.
دلته دومره د ستونزو سره مخامخ چې اول زه پخپله دا د پښتورګي مریضې لرم، د دې یخه سه اوس بله کمه نیکم لکه ته به چې مې ولاړم هلته مې په مسجد کې لمونځ وکړي په نیکم شی یا پیدا کړي چې یا مې لاس پر ګرم کړي وای دا خالی ما چې دا چوکیدار ته ما ول ما زه به 15 کې دلته ځان توت کم ول مشته اجازه نشته وروره
فرار سره ده نشه را سره ده یا خطب می ده پخپل می ده سی یخ کیږي چې یخ می ده ک په مریض هم یما مریضان مرا وسره ده مریضان نه ده مریض زای دروازه پر معلوم دي چې پیدا سوی دي ډاکټران سر مل دل لانه دي ډاکټران پیدا کیږي نه
اوس پښتنه دا د چله دومره کړهونو سره سره د دې د ناروغانو درملنه کیږي او کنه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې لومړی ورسره د ډاکټرانو لخوا ناوړه چلند کیږي، د ناروغانو پوښتنه یې نه کیږي، دوهم کله چې ناروغ بستر سي درمل نه ورکول کیږي او له ښاره یې په پیسو ورته راوړي، دریم د ناروغ درملنه یې په سمه توګه نه کیږي، او څلورم عاجل ناروغان یې د مرګ پر بستر پراته وي خو ډاکټران یې په خواږه خوب ویده وي.
ښه نه دی چلند د مریضانو سره چې څه رقم چلند دی کوي، دا چلند باید د دې تعقیب سي وکتل سي.
خو نو نسته دوایي بس چې مقصد مریض هلته د نسخه ورنویش تا کې د باندې ورباسي هلته دوا ورکړي، مقصد هغه نو بیا راوړو دلته موږ مریضان ته ورکو.
یعنې دا بلپیله اوس ما مریض راوستلی دی د پنډکس په برابر باندې زه پسې ګرځم چې جراح ډاکټر یې نه پیدا کیږي، چې ورغلم دی هلته ناست بیا به وروسته دی راځي بیا به معاینات کوي په دې دغه کې تقریبا یو ساعت یا یو نیم ساعت بخت زه بیا په ډاکټر پسې ګرځم بیا ډاکټر نه څه پیدا کولی. نو باید خو د مسلمانانو سره یو ښه سلوک وي، ښه د مسلمانۍ رویا وسي. درمل خو نه دا راکان دي ورور چې درمل چې دی هغه ګرد د بازار په بیه دي. یعنې چې ما تاسو ته وویل چې درمل نه چیرې دي چې د خلکو د ډوډۍ چې د 100 روپۍ نیم سل قدر کې وس نه لري، دا شپخانه والا چې دی ته نه ورکوي او که دی پټي والله عالم خدا نور علم په لري، نو چې د نور بنه دوا روپۍ دی د کوم خوا کې دوا به دی بر د کوم ځای سره ورته راوي. دا ټول دوا چې د ورور د بازار سره ورته راوړ کیږي، ار څه چې د کد مکمل د خلک د بازار سره راوړي.
مټر مو دراوي دی ورل ل پښتنه وکله، یو ځای یو تاخت ورل ل ته پښتنه وکله وای څوک پر ماتو باندې سر ناس ول دلته نه سره ډاکټر بل ځای پښتنه کړي ول هغه ورته ویلی دا شخصیت موږ نه ستو کولای چې دا شاسر په خپل نظر باندې موږ وانی. بل اخره اجل مریض ورسره او دا ورون سره ورسره پیژنه مهم نه
در دی وسته ماته خپل مریض سم نهسته دا وز نه است مو لاړ مل من مو کې جماعت مر زه تیر سو دا یخت نه است مولا کې دا مریض معلومات را تستا چې پیشکاری ور کړی د ګولی ور کړی د اغه ولادي مریض واکښنې څنګه سوې دي یا سره کمالات یې ول ور سره دلته معاینات وکړای یو معاینات دی را کړی دی بل چې توانایي خو نه مر د چورې د ولسوالۍ د جنگ د ځای خلګې د سلور پورو زانه مش په میاش نه د پیدا کړی
مریضان مر وسره دي د مریضان نه د مریض زای دروازه پر معلوم دي چې پیدا سوی دي ډاکټران سر ملدل لانه دي ډاکټران پیدا کیږي نه.
د یادو خلکو د حالات په لیدو سره د ډاکټرانو په لټون سوم او د جل واټ خواته ورغلم. هلته په واټ کې یوازې ټوپان لګېده او کټونه ولاړ وه او ډاکټران نه تر سترګو کېده. په واټ کې تر څو دقیقو تېرېدو وروسته یو سپاهکار راته راغلی.
مریضان
خود سے نہ دکھائی
د خلکو غوښتنې دا دي چې د ناروغانو درملنه دې په ښه توګه وسي او درمل دې ورکول سي او د ډاکټرانو لخوا دې ورسره ښه چلند وسي او د فایوازانو لپاره دې ورته سرپناه جوړه سي. ازادي راډیو بیا سهار د خلکو د ستونزې د یاد روغتون له مشر سره شریکې کړې. امین الله توخی بیا د درملو د نشتون خبره مني خو د فایوازانو د سرپناه د نشتون او د ډاکټرانو د ناوړه چلند خبرې ردوي.
او پات سول د روزګان په ولایت کې دغه مشکلات چې د خلکو وړاندې کړي دي سره زه د دې سره موافق په دې خاطر باندې نه یم چې زموږ ټول ډاکټران وتاکونه د ټول د داخل د شفاخانه کې دي سره د دوا په حساب باندې بستویم چې هغه څه چې د عاجل مریض لپاره ضرورت دی ورته هغه دواګانې د عاجل مریض لپاره موږ لرو. ولې یو رالو ودې ځای ته چې د او پی ډی په حساب باندې چې دا روزمره تقریبا موږ ته د ورځې 600 مریض راځي د هغو سره په کافي اندازه باندې نه وزارت صحت عامه دا امکانات لري نه موږ دا امکانات لرو چې و ټول مریضانو ته مکمل دوا ورته ورکو. موږ هیڅ ډاکټر نه دا اخلاق لري او نه دا ورته اجازه ده چې دی و مریض ته پوچ رد وای سره ته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د یاد روغتون ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته د ورته ستونزو شکایت کړی و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوڑوں کے فریبا ظاہر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ستاسو د خوشی په هیله. دا ونی غوړم د نور پیغامونو ترڅنګ د شمیر هغو دوستانو او پیغامونو ته چې په خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت په اړه شکایت لري، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر څرګندونی دروورم. لمړی بس تاسو ته پیغامونه راوخلم، بیا به ورسو د شهزاد ګل اریوبي مرکه ته چې د همدې ستونزو په اړه غږیدلې دی. لمړی به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د پکتیکا برمل ولسوالۍ نن سره په اړیکه کې یم. د میستون زړه دی چې دلته د وسه باقی لوري دی یو اتصالات یو روشن دا د وسه سره شبکې نه فعال شي هم دا سه بارنې ووري خراب کړي خلک ډېر زیات مشکل دی. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره ونی غور وکړو. دا شبکې باید زر خلاصې شي، روشن شبکه دو یا یو ونه ورسره فعال شي، دوه ونه ورسره فعال شي، ټولې دکاندارانو شمېرې وکړې وړې دي نو فعال شي نه.
بلې، السلام علیکم، زه سالم محمد د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته اعتماد کوم. څنګه مو دا ده چې دا د سیم خدا درول یا د سم کار نشته من څه کې نه کې موږ د مقامات دا خواهش ته چې دا خدا په حال کې او څه کار کوو چې.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درې پی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمنګ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې اول دا اریبا پایا وا فال وا او سکم دا خبر شوی دا یو اوان بیسین فایر چې کله
پایه کله وی او کله نه وی بس ډېر مشکلات سمو مخ یو او دلته زړه زموږ د داغم وخوړل شي.
زه نعمت الله د بغلان ولایت د جاریخوش ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د شپږ بجو پورې دغه سلکاټر کار کوي او بیا د ماښام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سلکاټره بند شي. دا ولې بندېږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولسلام چې شپه ورځ کار کوي نو ستاسو د لور اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړي. وسلام.
بلے زریاد احمد د هلمند ولایت کې ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ ډیر خوشاله یو، حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په کجکی ولسوالۍ کې فلام شبکه فعال کړې ده او ارسنای اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه